مشال ریډیو ته ستړي مشي د ماخام 15 بجې شوې دي نن د خالي ورځ او د 2015 کال د دسمبر 15 نیټه ده زه فرخند اسد مو په دې خبري سات یار کلی کوم او روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو یو شمیر ریپورټونه تاسو لپاره لرو اوریدل یې مه هیروئ خو لومړی زموږ د همکارې ملیحه میرزاده نه خبرونه السلام علیکم ټټول اول د خبرونو سټکی د خیبر پختونخوا سیملې د چین او پاکستان اقتصادي راداري پروژې په حق له خپل غوښتنو په لړ کې متفقہ قرارداد وړاندې کړی د خیبر پختونخوا حکومت وایي 14 دسمبر و د پیښور سکول د تیر کال بریټ توجه شو په یاد کې مانځي او په لبنان کې د پولیسو لخوا په یو کور د چاپی په وخت یو تن ځان الوزول دی تفصیل د خیبر پختونخوا اسمبلې پرون د متفقہ قرارداد له لارې وفاقي حکومت ته غوښتنه کړې چې د پاکستان او چین ترمنځ شوی اقتصادي راهداري تړون او د مغربي لارې نقشې په ډاګه کړي دا قرارداد په صوبایي اسمبلې کې واکمن تحریک انصاف او اپوزیشن ګوندونو پر ګډه وړاندې کړ په قرارداد کې له وفاقي حکومت ته غوښتنه وشوه چې په مغربي لاره کې شامل ټولې پروژې د سرته ورسول شي او په دې اړه کره معلومات ورکړل شي د صوبایي اسمبلې غړو له غونډې وروسته له مشال ریډیو څخه په خبرو کې ویل چې د وفاقي حکومت موقف مبهم دی که څه هم وفاقي حکومت وار په وار د دې خبرې پخلی کړي چې مغربي لارې لپاره پیسې خو دي خو د خیبر پختونخوا حکومت او ملت پال ګوندونه دریځ لري چې په دې پروژه کې ټوله ګټه پنجاب ته رسول کیږي او وړې صوبې له پامه غورځول شوې دي د قبایلي سیمې پخواني پارلمان غړي حمید الله جان په مشرۍ کې اویا کسیزه جرګې پرون په قومي اسمبلۍ کې د اپوزیشن ګوندونو مشر خورشید شاه سره ملاقات کړي په دې ملاقات کې جرګې خورشید شاه ته ویلي چې د قبایلي سیمو د آئیني حیثیت په اړه له قبایلي ولس نه پوښتنه وشي د قبایلیت د ژغورنې تحریک مشر حمید الله جان نن مشال ریډیو ته وویل
زمونږ یو څو ایم این اے ګان دي هغې چې کوم بل پیش کړی دی اسمبلی کې د هغې خلاف دا تحریک دی هغې پاټا په پاټا کې دم کول غواړي حالانکه مونږ او اکثریت قبایل د دې شي خلاف دي هغوی د پاټا یو بل تشخص غوښتل غواړي پرونی ملاقات د هغې تسلسل و
د فاټا سیاسي اتحاد او د پارلمان ځینې غړو په تېرو کې په قومي اسمبلۍ کې قانوني مسوده جمع کړې وه چې پکې د قبایلي سیمو د آئیني حیثیت کې د بدلون غوښتنه کړې وه د خیبر ایجنسی د باړې سپاه قبیلې مشرانو د سیمې له پولیټیکل چارواکو سره تر مذاکراتو پس د حکومت ځینې شرطونه منلي دي د سیمې مشران وایي چې یو اتیا کسیزه سرشته یې جوړه کړې ده او د سیمې مطلوب کسان به د روانې میاشتې تر 15 حکومت ته حواله کړي د باړې سپاه قبیلې یو مشر شاه فیصل افریدي نن مشال ریډیو ته وویل
مونږ خو کوم دغه له مجبور وو چې واپس لپاره دا خبر وکړو چې کوم په وطن کې او په علاقه کې به داسې خلک هم نه پرېږدو چې لکه امن خرابوي د پاکستان د او د ستورو د آئینو د حکومت د رد خلاف ورزي کوي
د سیمې مشران وایي چې د حکومتي شرطونو د منلو پس یې د بې کوره شوو خلکو د ستنېدو امکانات پیدا شوي دي خو تر دې دمه یې رسمي اعلان نه دی شوی له په داسې حال کې ده چې پولیټیکل چارواکو د سیمې په کډوالو کې یوازې سپاه قبیله په دې تور اشاره کړې وه چې یو شمېر وسلوال ورسره تړاو لري د خیبر پختونخوا حکومت وایي د روانې میاشتې 14 به د پېښور آرمي پبلک سکول د تېر کال د وژل شوو کسانو په یاد کې مانځي د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د اطلاعاتو خصوصي مشیر مشتاق غنی نن مشال ریډیو ته وویل
اس فنکشن کو هم بڑے باوقار
دا دستور او روز په ډېر درناوي سره مانځل لپاره مونږ هلې ځلې شروع کړې دي او صوبای حکومت چې کومه دستور کوي هغه به په وزیر اعلی هوس پیښور کې کیږي چې د دوی د ګوند مشر عمران خان به پکې مشر ملمه وي او د هغه وروسته به د پیښور غټ کتابتون یا ارکایو لایبرری به د دغه ماشومانو په نوم کول شي او د دغه ټولو ماشومانو تصویرونه به هم په دغه لایبرری کې لګول شي
په آرمی پبلک سکول کې د وژل شوو ماشومانو د پلارانو تنظیم شو د فورم جنرل سیکرټري ارجون خان مشال ریډیو ته ویل له حکومت په دې ورځ د عامې چوټې تور ورځ مانځل او د دغو ماشومانو په نوم په پېښور کې د پوهنتون غوښتنه کوي نن په پنجاب او سندھ صوبو کې د بلدیاتي انتخاباتو په دریم پړاو کې خلک رایه اچوي د پاکستان الیکشن کمیشن تر مخه د پنجاب په 12 د سندھ په شپږو ضلعو کې د پولینګ یا ووټ اچولو بهیر له 4:30 بجو نه شروع شوی چې تر ماښام 5:30 بجو به دوام ولري د سندھ په کراچۍ ښار کې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره کلک امنیتي ګامونه پورته کړل شوي دي خبرونه له مشال ریډیو نوره. د افغانستان د سولې عالي شورا یو پلاوی خی روانونه په اسلام آباد کې د ایشیا زړه هیوادونو په کانفرنس کې ګډون وکړي. په دغه کانفرنس کې به پر مهمو سیمه ییزو مسلو خبرې کیږي. د سولې د عالي شورا غړي حبیب الله فوزی پرون مشال ریډیو ته دا خبره وکړه. ولسمشر محمد اشرف غنی تر اوسه په کیدونکي کانفرنس کې د خپل ګډون خبر نه دی تایید کړی. افغان ولسمشر اشرف غنی د اروپا تر شپږ ورځني سفر وروسته نن واپس کابل ته ورسېد. د ولسمشر دفتر په یو بیان کې ویلي چې نوموړي په دې شپږ ورځني سفر کې د فرانس، اټلي، جرمني او سویډن له لوړ پوړو چارواکو سره خبرې وکړې چې د ډېرو بحثونو اجنډا د افغان کډوالو ستونزې او اقتصادي همکاري وي. د ننګرهار چارواکي وایي چې افغان ګډو امنیتي ځواکونو په تېرو څلېرویشت ساعتونو کې د چین ولسوالۍ په مربوطاتو کې د پیل شوو عملیاتو په ترڅ کې درې دېرش تنه داعش وسلوال وژلي او څلور تنه ټپیان کړي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاني نن مشال ریډیو ته وویل چې یاد ځمکني او هوایي عملیات چې د چین ولسوالۍ په تریلي او کړکني سیمه کې ترسره شول، ولسي وګړو او امنیتي ځواکونو ته پکې مرګ ژوبله نه ده وختې. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د کابل په یو مارکیټ کې د لګېدلې اور د مړه کولو لپاره هڅې روانې دي. د کابل د اطفایي پولیسو د عملیاتو د څانګې یو مسؤل محمد عظیم نن مشال ریډیو ته وویل چې د اور وژنې د عملیاتو پر مهال د دوی شپږ اور وژونکي ټپیان شوي دي، خو لا هم د اور د وژلو لپاره هڅې روانې دي. د نوموړي په خبره په دې پیښه کې دوه مارکیټونه سوځېدلي، خو دوی وتوانېدل چې د اور د پراخېدو مخه ونیسي. رپورټونه وایي په لبنان کې درې کسان چې هغه وخت وژل شوي کله چې د پوځ خوا په یو کور د چاپې په وخت یو تن ځان والوزو. په دغه پیښه کې د ځانمرګي برید کوونکي د کورنۍ دوه غړي چې یوه یې مور او بله یې ښځه وه هم ووژل شو. په پیښه کې د څلورو امنیتي اهلکارو په ګډون لس نور کسان ژوبل شوي دي. دغه چاپه نن د ترابلس ښار په شمال مشرق کې پروت په دیار مار ښارګوټي کې وویل شوه. د بیروت په رهایشي سیمه کې د تېرې میاشتې تر غبرګو چاودنو وروسته دا په دې وروستیو کې د ګرفتارو د لړۍ برخه ده چې رامنځته کېږي. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا په هغو بریدونو کې څلور څلوېښت کسان وژل شوي وو. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکاري ملیحه میرزاده نه اورېده. تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویبپاڼه مشال ریډیو ډاټ کام هم اورېدلی او لوستلی شئ.
په روان یو سات کې به واورئ د خیبر پختونخوا اسمبلۍ په یوه متفقه قرارداد کې له مرکزي حکومت غوښتنه کړې چې د چین سره د راهدارۍ جوړې شوې نقشې د ولس ته په ډاګه کړي.
ویو چې بای هر سری ترانسپیرنت شي او ښکار وکړی شي او د هغې لپاره په کار داري چې دا نقشې چې دي دا د عوام ته وښیلی شي.
د قبایلو ځینې مشران وایي فاټا ته د بیل آئینی حیثیت ورکړی شي.
کئی پاٹا پاٹا کے دم کول غواڑی حالانکہ مونگ او اکثریت قبائل د دیشی خلاف تھی کئی د پاٹا یو بیل تشخص غختل غواڑی.
د خیبر ایجنسی د سپاه قبیلی مشران وای د واپس کړه لپاره په حکومتي شرطونو منلو مجبور دي.
یره امید خو لرم چې د خبرو نه پد خو بیا حکومت سره د مونږ د حسابولو ته جواز نه پاتې.
او د آرمی پبلک سکول په پیښه کې د مړو شوو ماشومانو کورنۍ وایي باید حکومت په 14 دسمبر عامه رخصتي اعلان کړي.
او ورسره ورسره چې کوم یو دی نو موږ ورته ریکوست کړی دی چې یاره موږ لا د ماشومانو په نوم باندې یو پلاټ راکړي چې دلته موږ یو یونیورسټي جوړ کړو.
د مشال سره واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د چین او پاکستان اقتصادي راهداري په اړه د مرکزی حکومت او وړو صوبو ترمنځ په راپورته شوو اختلافاتو د خیبر پختونخوا په اسمبلۍ کې هم بحث شوی دی. د جمعې په ورځ اسمبلۍ په یوه متفقه قرارداد کې له مرکزی حکومت وغوښتل چې د راهداري جوړې شوې نقشې د ولس ته په ډاګه کړي. د خیبر پختونخوا، سند او بلوچستان پارټیانې تور لګوي چې د مسلم لیگ نون حکومت د راهداري په اړه معلومات پټوي او د دې ټوله ګټه یوازې پنجاب صوبې ته رسول غواړي، خو مرکزی حکومت په وار وار دا تورونه رد کړي دي. تفصیل له پیښوره غلام غوث راکوي.
د خیبر پختونخوا اسمبلی کې تیر مازیګر واکمن او مخالف ګوندونو د یو مشترکه قرارداد د لارې له مرکزی حکومت غوښتنه کړې ده چې د چین پاکستان اقتصادي رهداري نقشه او د چین سره د لړکی شوی لوزنامه دي ولس ته ښکاره کړی شي او د اقتصادي رهداري منصوبه دي سره د ټولو جزئیاتو په مغربي لاره سرته ورسولی شي. دغه قرارداد د اسمبلۍ په غونډه کې د لیبر او قدرتي زیرمو صوبایي وزیر انیسا زیب طاهر خیلی سپه دا ډول وړاندې کړو.
And the allocation of funds
د بده مرغه د پلاننګ کمیشن نقشې وفاقي بجټ او د کوریډور بجټ ښایي چې د چین پاکستان اقتصادي رهداري په اړه د 28 مئی په متفقه فیصلې هیڅ عمل نه دی شوی. په دې وجه د اسمبلی غوښتنه کوي چې د شپږو تیهونو د موټروې په مغربي لاره دي سمدستي کار پیل کړی شي او په مغربي لاره کې دي د کوریډور ټول جزئیات شامل کړی شي او د کوریډور د لارې نقشه دي ولس ته په ډاګه کړی شي او د چین سره دې لړکی شوی لوزنامه دي هم ولس ته ښکاره کړی شي.
Similarly, the agreement between Pakistan and China should also be made public.
او د اپوزیشن ډلې مشر مولانا لطف الرحمن مشال ریډیو ته وویل چې د منصوبه بندۍ د وفاقي وزیر احسن اقبال سره د اسمبلی د ټولو ګوندونو مشرانو د پاکستان چین اقتصادي رهداري په اړه ملاقات هم کړی و، خو د وزیر اعظم میا نواز شریف د جمنې سره سم د مغربي لارې په اړه هغوی په دغه ملاقات کې نه و مطمئن کړی شوی. اپوزیشن لیډر مولانا لطف الرحمن وایي دوی په مغربي لاره یو سړک یا موټروي نه غواړي، بلکې د کوریډور ټول جزئیات دي په مغربي لاره عملی کړي شي.
د حسن اقبال صاحب د منیسټر د هغه موږ ته بریفینګ را کړی ده او دا خبره داسې څه مبهم او شکوک شبهات پیدا کول. اکنامیک کوریډور یو روټ نه ده، یو روډ نه ده، بلکې هغه سره نور تړلي سیزونه دي. ریلوے لائن ده، هغه سره اپټک فایبر ده، هغه سره ٹرانسمیشن لائن ده، بجلی، هغه سره گیس لائن ده، هغه سره انڈسٹریل پارک دی. که هغه ټول سیزونه موجود وي نو دا بیا راهداری به شمار کیږي، او که نه نو بیا خو سه روډ ده، روډ خو په ټول پاکستان کې مختلف روډونه دي.
او په حکمران ائتلاف کې شامل د قومي وطن ګون سره تعلق لرونکي صوبایي وزیر سکندر خان شیرپا وایي
په دې کې اوس خچا د را پاسي لګی دي چې مغربي روټ چې دی اگر اوس سکره کیږي او مشرقي روټ چې کم دی اغه لا پوکیت ورکړی کیږي. موږ ویو چې بای هر سره ترانسپیرنسي او ښکار وکړي شي او داغه لپاره پکارداري شي دا نقشې چې دی د عوام ته اوخلې شي.
او د اسمبلی سپیکر اسد قیصر د اسمبلی غونډې ته په خپل وینا کې وویل چې هغه د چین سفیر ته هم د دې منصوبې په لړ کې خط استولی دی او د پښتونخوا د ټولو سیاسي ګوندونو مرکزي مشرانو ته یې هم خطونه استولی دي چې د اسمبلی د دې قرارداد وروستو د چین پاکستان اقتصادي رهداري په لړ کې په مرکزي حکومت د فشار اچولو لپاره په ګډه د راتلونکي تګلاره جوړه کړي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
رازو یو بلې موضوع ته. که هم یو طرف ته فاټا سیاسي اتحاد او د پارلمان ځینې غړي وایي چې د فاټا حیثیت ته بدل کړی شي او دا دې په خیبر پښتونخوا کې شامل کړی شي یا د ورته ځان له حیثیت ورکړی شي، خو بلخوا بیا ځینې د فاټا مشران د دې پر ضد قبایلیت بچاو تحریک هم اپیل کړی دی. دغه لړ کې د فاټا یوې جرګې په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر خورشید شاه سره هم لیدلی دي او ورته ویلي چې د فاټا د حیثیت بدلولو نه لومړی دی د فاټا د ولس رائے و پختی. په دې اړه نور تفصیل د سراج ظهیر ناورو.
اسلام آباد پارلیمنت هاوس کې د جمعې په ماخام د فاټا نه پخوانی د قومي اسمبلی غړي حمید الله جان اپریدی په مشرۍ کې اویاتنی قبایلي جرګې د اپوزیشن مشر خورشید شاه سره ملاقات وکړو او ورته وویل چې په پارلیمان کې موجوده د فاټا غړو که د فاټا د ولس د رای بغیر کومه فیصله وکړه هغه به ورته په هیڅ جوړ منظور نه وي، ځکه چې کوم خلک قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې شاملول غواړي هغوی د ځمکني حقایقو نه خبر نه دي او دې اوسو غړي د فاټا د ټول ولس د تقدیر فیصله کولی شي. نو باید چې د حکومت لخوا جوړه کړی شوې کمیټي په هر فیصله کې قبایلي ولس شامل کړي. نن سهار له مشال ریډیو سره خبرو کې حمید الله جان اپریدی وی چې دوی قبایلیت بچاو تحریک شروع کړی دی او غواړي چې فاټا ته ځان له حیثیت ورکړی شي چې دارنګ د دوی د قبایلو دود دستورونه او روایت په ځای پاتې شي. نوموړي زیاته کړه
زموږ یو څو ایم این اے ګان دي هغه چې کوم بل پیش کړی دی اسمبلی کې د هغه خلاف دا تحریک دی، هغه فاټا په پاٹا کے دم کول غواڑی حالانکہ مونگ او اکثریت قبائل د دیشی خلاف تھی د پاٹا یو بل تشخص غختل غواڑی پرونے ملاقات دا تسلسل خورشید شاہ چونکہ یو خو اپوزیشن لیڈر دے نو دے مونگ پخپل تحفظات چې د قبائلو کم دی پاغیم پویول غختل او وت یا دہانیم کولا چې حکومت د خپل طرفا دا سے اقدام د قبائلو د پارا او کی چې پاغی کې د قبائلو شمولت نه نو دا سے نظام به قبائل بالکل په هیڅ طریقه باندې پزان باندې قبول نه کی.
کلی چې مشال ریډیو په دې اړه د فاټانه د پارلیمان غړي شاه جګل نو پختل نو هغه وی
زمون چې کم په پېښور کې زما په وجره کې پروګرام شو ما په خپل کارډ ور کړو او حمید الله جان ته هغه التاران نه لل او اوس بالکل مونږ خدا خو مونږ دوه یو خبره او کدو ته په دې باندې ځان کمزور ښکاری کی چې مونږ ته نه راځي مونږ ته چا پر وکی کم ځله مونږ غواړي مونږ ورزو صرف هغه خلق وای چې دا دې پټاري ولس رایا نه چې کوم خلکو سور صاحب انکم د سیستم نه او ټوټل داخل 2% هم نه دي.
مشال ریډیو چې په دې اړه د الفاټا سیاسي اتحاد د اطلاعاتو سکتر نثار مومن نو پختل نو هغه وی چې دا مراد یافته طبقه ده او دوی دا هر څه د قبایلی ولس نه بلکې د خپل مفاداتو د پاره کوي. نثار مومن وی
زمونږ ټول د فاټا سیاسي اتحاد او پاتې نه او ټول ولس مونږ سره په دې خبره باندې رضا دي چې مونږ پښتونخوا عیسی او پښتونخوا ته ځو. قبایلو لپاره چې کومه خبره ممکنات لري هغه واحد او ځانګړي خبره دا ده چې د دې پښتونخوا عیسی شي. دا کومه ډله چې محرک ده دا هغه ډله ده چې تاسو ولیدله چې هغه راغلل د ګورنر سره ملاقات وکړو او هغو ته 10 لک روپۍ ورکړي او په 10 لک روپۍ باندې د قوم سودا وکړو بیا دا مومنټ روان کړو. دا نور خلک پارلیمنټریان چې مونږ سره ملګري شوي دي نو دا د چا ډلې نه دي دا عوامي اواز دی. نو زه دا وایم چې دغې خلکو سره مونږ په دې وجه نه شو کېناستی چې هغه د اسټبلشمنټ نه راووتل د هغه د غېږ نه راپاسېدل او ورته پیسې ورکړلې او هغوی دغه اکټیویټیز شروع
د ذکر دا دې وروستیو کې د فاټا ځینې د پارلیمان غړو د فاټا د عیني حیثیت بدلولو لپاره په قومي اسمبلی کې بل جمع کړی وو په کومه چې وزیر اعظم نواز شریف د خارجه چارو سلاحکار سرتاج عزیز په مشرۍ کې یو کمیټي جوړه کړه چې په دې معامله به وزیر اعظم خپل سفارشات وړاندې کوي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د خیبر ایجنسی د باړې سپا قبیلې مشرانو د خیبر پولیټیکل چارواکو ترمنځ د مذاکراتو په نتیجه کې سپا قبیلې د حکومت ځینې شرطونه منلې دي او وایي چې یو قومي تړون یا سرشته جوړه کړي او په سیمه کې به یو وسلواله ډله هم نه پرېږدي. د سیمې مطلوب کسان به حکومت ته په حواله کوي او په جرمونو کې ککړو کسانو ته به د اپریدو د روایاتو مطابق سزاګانې هم ورکوي. دوی دا هم وایي چې د حکومتي شرطونو د منلو نه وروسته د بېکوره شوو خلکو د ستنېدو امکانات پیدا شوي دي خو تر دې دمه په دې اړه کوم رسمي اعلان نه دی شوی. تفصیل د فرهاد شینواری نه.
د خیبر ایجنسی د باړې سپاه قبیلې مشرانو ویلي دي چې دوی د خیبر پولیټیکل چارواکو سره په ځینې شرطونو منلو باندې راضي شوي دي او دوی د قومي مشرانو یو اتیا کسیزه سرشته جوړه کړې ده او د خپلې قبیلې مطلوب کسان به تر 25 دسمبر پورې حکومت ته حواله کړي او په خپله سیمه کې به کومې وسلوالې ډلې ته ځای نه ورکوي او په مرګ ژوبله اغوا او داسې نورو جرمونو کې کړو کسانو ته به د اپریدو د روایاتو مطابق سزا ورکولی شي او د 10 لاکو نه تر 1.5 لاکو روپو پورې جرمانه به ترې اخیستی شي او کورونه به یې هم ړنګولی شي. دوی زیاته کړه چې د پولیټیکل چارواکو د شرطونو د منلو نه پس یې خپلې سیمې ته د ستنېدو امکانات پیدا شوي دي. په دې هکله د باړې سپاه قبیلې یو مشر شاه فیصل اپریدی مشال ریډیو ته وایي
نو بس ظاهره خبر وو چې مونږ خو کوم دغه له مجبور وو چې واپسې لپاره دا خبر وکړو نو کوم دایره نه وکړه چې لکه مونږ سرشتم جوړه کړله او چې کوم په وطن کې او په علاقه کې به داسې خلک هم نه پرېږدو چې لکه هغه امن خرابوي یا ملک له نقصان رسوي یا د قوم او د وطن د مطلب د پاکستان د او دستور د عین او د حکومت د رد خلاف ورزي کوي. یاره امید خو لرم چې دغو خبرو نه پس خو بیا حکومت سره د مونږ د حسارولو څه جواز نه وی پاتې خو جرمانه نه ورکوو ځکه چې دا خو دهشتګردۍ خلاف چې کوم جنګ وو دا خو یو په سپین قبر کې یو په سپیو کې نه وو دا خو په ټوله فاټا کې وو په ټوله صوبه کې رای.
او یو بل مشر مقبول اپریدی په دې اړه وویل
ان شاء الله وزیر سے بالکل دا بے برابر دی مو سے کم تاون دی دا بی وی سرا او مکمل کوپریشن دی سرا کو چے امن امان سے کم دی کہ دا خوندی وسوتلی یاره نو وس خل کا دمو په خیال چے جواز نه جوړی کی بس وس دا روان میٹنگ لا چے کم دی پی اس را دی مو دغلا دی مو ګنت زور دی او په اکی دی بالکل دی مو دغ وخت نه وی ته زر تر زر دی کم دی لا کوم سے پوی او پسی دا یقیني کی
یاد دی وی چ په باڑا کی د خیبر ون فوزی عملیات په نتیجه کی حکومتی واکمنی بحال شوی دا او زیاتره قبیلې ورته ستنې شوی دي خو پولیټیکل چارواکو یوازې سپاه قبیله د ستنېدو ناره اشاره کړې وه او دوی ته یې ویلي وو چې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې مشر منګل باغ او نور مهم وسلوال د تاسو قبیلې سره تعلق لري او چې د پوځي عملیاتو په وخت یې امنیتي ځواکونو ته کوم تاوانونه اړولي دي هغه به د 12 کروڑ روپۍ جرمانې په صورت کې پوره کوي خو سپاه قبیلی د حکومت د جرمانی ورکولو نه انکار کړی دی او باقی پاتې ټول شرطونه ورسره منلی دي خو د پولیټیکل چارواکو لخوا دوی ته د جرمانی د معاف کولو او د بې کوره شوو خلکو د ستنېدو رسمي اعلان تر اوسه نه دی شوی او دې لپاره به د را روان ګل په ورځ یوه جرګه کیږي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
اوریدونکو لدو او نوی راهیزه د شمالي وزیرستان اوسیدونکو د پیښور پرس کلب مخه ته په احتجاج دي دوی غوښتنه کوي باید گورنر او فاټا سیکریټریټ ته د شمالي وزیرستان د سپین وام د بیکورکل شو خلکو سره مرستې وکړي او د دوی مسلې د هواري کړي سیلاب محسود اورو
دوی افته کېږي چې د قطبي وزیرستان تحصیل د تخیل سپین وام سیمې سپین ژیري او ځوانون قبایلیون د پېښور پرېس کلب په مخامخ ناست د خپلو غوښتنو دپاره یې احتجاجي پلتۍ وهلې دي دا قبایلیون وایي چې د پښتونخوا ګورنر او د سفران وفاقي وزیر د میژه د غوښتنو په باره کښې د فاټا سیکریټریټ د قدرتي افتونو د ژغورنې څانګې ته خصوصي هدایت یاد کړی دی خو د دغه څانګې افسرون په خبره کښې لیا بیا هم خچکای اچوي چې له مخې یې د میژه مسله حل کېږي نه یو سپین ږیری کامل خان وایي یو بل قبائلی علی زمان زیاتوی دغو قبائلیانو خبر میں چې د سیمې نه د قومی اسمبلی نمائندہ محمد نذیر تا وړاندې کړې هغوی په دا رنګ ځواب
وکړ
د سپین وام دا قبایلیون وایي چې می جهان د ضرب از پوځي عملیاتو بې کوره کړي توانی کړي یو د میژه سره دې د مورنۍ مور سلوک نه کېږي او داسې ملاتړ مو دا کېږي لکه چې د نورو قبایلیانو کېږي سیلاب محسود مشال
رازو یوې بلې موضوع ته د خیبر ایجنسۍ خلک غوښتنه کوي چې بند شوي شناختي کارډونه د اخلاص کړل شي او دا شان د نورو اسنادو د تصدیقولو مرکز د بیرته جمرو ته راوړل شي. دوی وایي د تکنیکي ستونزو له وجې د سلګونو کسانو شناختي کارډونه بند کړل شوي دي او د لرې پرتو سیمو خلک کډوال او میرمنې نشي کولی چې په پېښور مرکز کې خپل شناختي کارډونه او نور اسناد سم کړي. تفصیل د فرهاد شینواري نه.
د خیبر ایجنسۍ خلک وایي چې اکثر یې د نادره په دفترونو کې شناختي کارډ یا کوم نور اسناد د تکنیکي ستونزو له وجې بلاک شي، نو بیا یې دلته ویریفیکیشن یا تصدیق نشي کولای. دا ځکه چې د دوی د تصدیق مرکز یې د جمرود نه پېښور پېشتخرې نادره مرکز ته وړی دی او باید بیرته جمرود ته راوړل شي. دوی وایي چې د لرې پرتو کلیو خلکو، کډوالو او میرمنو ته یې د خپلو بلاک شویو اسنادو د سمولو لپاره پېښور ته تګ ډېر ګران پرېوځي او باید په جمرود کې دغه اسانتیا ورکړل شي. په دې هکله د جمرود سیمې یو تن شفیع الرحمن پردی مشال ریډیو ته وایي.
دا جی ویریفیکیشن دفتر و دلته خلکو ته لږ اسانۍ وستلی دی پېشتخرې له، نو دلته کې چې تیراو د باڼې داسې لرې لرو ځایونو نه خلک راځي چې هغه پېشتخرې نادره هغې نه للې، نو دلته دا ټول خلک بلد دي. مهرباني وکړي چې دا دفتر واپس دلته راوړلی شي. نو چې تکلیف یې ډېر کم شي، ځکه چې خلک ډېر لرې زینو نه راځي، باړې نه راځي، لنډې کوتل نه راځي. نو
او د سیمې یو بل تن امیرزاده پردی په دې اړه وویل،
شناختي کارډ وسره بلاک وي یا وسره نه وي، نو پېشتخاره لپسې درومي او بیا پولیس رئیسور کې ډېرې پازابه وي. زیاتی شوی منسب له پکار دی چې فوري طور پر اکشن واخلي او دا سینټر واپس جمله راوړي، ځکه چې لنډې کوتل خلک شول، د جمرود خلک شول، ملاګوري، شلمان، بازار، زخه خیل، دغه رنګې تیرو خلک شول. انتهایی به پېښور کې ورته مشکلات یو بیا خو بعضې ټایم کې داسې وي چې یو کارپسې وځي اوم نه شي، دوه درې ورځې تکلیفونه ورته ملوېږي. پکار ده چې سینټر فوري طور باندې جمله واپس راشي. هم دلته به دغه شي، ځکه چې قبایل دي، یو طرف ته غونډ فاټه بوج دی پېشتخاري سینټر باندې، نو پاتې خیبر ایجنسۍ بوج وسته اوچات کړي چې دا یې مثال ته وروړو.
د نادره ویریفیکیشن یا د تصدیق مرکز د جمرو ته د راوړو د غوښتنې په هکله مو شکله د خیبر ایجنسۍ نه د کمی اسمبلۍ غړي شاجي ګله پردي سره رابطه وشوه. نو دوی وویل چې موږ به یې معلومات وکړو او هڅه کوو چې بیرته یې جمرو ته راوړو او دلته به د پاسپورټ یو دفتر پرانسته هم کیږي. یاد دی ویچ په خیبر ایجنسۍ کې د نادره په دفترونو کې د تکنیکی ستونزو له کبله په سلګونه خلکو شناختي کارډونه بلاک شوي دي او دوی غواړي چې زر تر زره ویریفیکیشن یا تصدیق وشي او دغه ستونزه هواره شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسۍ.
د خیبر پختونخوا حکومت فیصله کړې چې 14 دسمبر به ډېر په درناوي لمانځي او په دغه ورځ به په پېښور کې د آرمی پبلک سکول نه علاوه وزیر اعلی هاوس او د پېښور په نورو لویو آرکایوز لایبرریو کې دستوري هم کوي او دغه لایبرری به هم د دغه سکول د مړو شوو ماشومانو په نوم کوي. تفصیل د شبیر احمد جان ناورو.
دا خیبر پختونخوا د وزیر اعلی پروساتک د اطلاعاتو خصوصي مشیر مشتاق غنی مشال لیړو ته ویل چې 14 دسمبر به د آرمی پبلک سکول د ماشومانو په یاد کې په ډېر درناوي ولمانځي او د لړکې به وزیر اعلی هاوس پېښور کې یو غټه دستوره کول شي او دېنه علاوه به د پېښور غټه لایبرري یا کتابتون به هم د دغه ماشومانو په نوم کول شي او د دې دستورې پرانسته به عمران خان پخپله کوي.
فنکشن کو ہم بڑے باوقار انداز میں منانے کے لیے بھرپور تیاریاں
دا دستورا اور روز پر ڈیر درناوی سرا منظور لپارا مونگ ہلے زلے شروع کر دی اور صبح حکومت سے کم دستور کوی حقا با وزیر اعلی ہاؤس پیخور کی گی چر دوی دو گند مشر عمران خان بپا کے مشر ملموی اور دہا غیب رستو با دا پیخور غٹ کتابتون یا آرکیوز لیبراری با دداغ ماشومانو پا نم کولی شی اور دداغ ٹھول ماشومانو تصورنو با ہم پا دغ لیبراری کے لگولی شی ځکه چې موږ غواړو چې د تعلیم د اهمیت پیغام د دغه وسلوالو ته ورکو او موږ د دغه خلکو نه ویریږو او نه پشا کیږو او دا برید یوازې په دغه ماشومانو نه بلکې د پاکستان په ټول تعلیمي نظام باندې برید وو او دوی موږ ټول د تعلیم نه محرومه کول غوښتل او دا مقصد یې و چې پښتونخوا به د کاڼې دور ته ولیږي او سکولونه به هم بند شي. خو د خدای شکر دی چې ټول قام یو موټی شو او داسې ونه شو. په آرمی پبلک سکول کې د شهید شوی ماشومانو پلارانو تنظیم شهدا فورم جنرل سیکرټری اجون خان چې په دغه پیښه کې زوی وژل شوی دی مشال لیډو ته وویل چې دوی د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې 14 دسمبر دی عامه چټو اعلان کړي، تور ورځ د نمانځي او دغه ماشومانو په نوم په پیښور کې د اعلی پایه پوهنتون هم جوړ کړي. ځکه چې دوی غواړي چې دوی دغه ماشومان څوک هم هیر نه کړي او د تعلیم پیغام نور هم عام شي.
دا کوم ارکایو لایبرری دی چې باقاعده یو خلوی مانومنت جوړي او ور سره چې کوم یو دی نو موږ ته ریکوست کړی دی چې یاره موږ لا د ماشومانو په نوم باندې یو پلاټ راکړي چې دلته موږ یو یونیورسيټي جوړه کړو ځکه چې هغه د سبق د باندې تللی دی د سبق په حالت کې تللی. حکومت باندې موږ هر وخت دا زور روړی دی چې زموږ ماشومان د کوم قرباني چې هغه ورکړي دی چې هغه دا هیر نه کړي. سره ورسره موږ چې 16 دسمبر دی چې کوم یو دی یو بلیک دی ور سره چې کوم دی 16 دسمبر د نېشنل هالیډے چې کوم دی نو شو
مل دا چې په 14 دسمبر به په پېښور کې آرمی پبلک سکول او وزیر هاوس کې غټه دستوري کیږي. ولی صوبایي حکومت ټول صوبه کې سکولونو او ضلعي انتظامی مشرانو ته هدایت کړی دی چې په دغه ورځ باندې د سارې دواګانې هم وغواړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د ماخام 5:30 بجې کېدونکو دی لنډ خبرونه زموږ د همکارې ملیحا میرزاده نورو. د خیبر پختونخوا اسمبلی پرون د یو متفقه قرارداد له لارې له وفاقي حکومت ته غوښتنه کړې چې د پاکستان او چین ترمنځ څه شوي اقتصادي راهداري تړون او د مغربي لارې نقشې په ډاګه کړي. دا قرارداد په صوبه اسمبلی کې واکمن تحریک انصاف او اپوزیشن ګوندونو په ګټه وړاندې کړ. د قبایلي سیمې پخواني پارلمان غړي حمید الله جان په مشرۍ کې اویا کسیزه جرګې پرون په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو مشر خورشید شاه سره ملاقات کړي. په دې ملاقات کې جرګې ویلي چې د قبایلي سیمو د آئیني حیثیت په اړه له قبایلي ولس نه پوښتنه وشي. د خیبر ایجنسۍ د سپا قبیلې مشرانو د سیمې له پولیټیکل چارواکو سره تر مذاکراتو پس د حکومت ځینې شرطونه منلي دي. د سیمې مشران وایي چې یو اتیا کسیزه سرشته یې جوړه کړې ده او د سیمې مطلوب کسان به د روانې میاشتې 15 حکومت ته حواله کړي. د خیبر پختونخوا حکومت وایي د روانې میاشتې 14 به د پېښور آرمی پبلک سکول د تېر کال د وژل شوو کسانو په یاد کې نمانځي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د اطلاعاتو خصوصي مشیر مشتاق غنی نن مشال ریډیو ته وویل په دغه ورځ به پېښور کې د آرمی پبلک سکول نه علاوه وزیر اعلی هاوس او پېښور ارتاب سلبریټي کې دستوري کړي. نن په پنجاب او سندھ صوبو کې د بلدیاتي انتخاباتو په دریم پړاو کې خلک رایه چوي. د پاکستان الیکشن کمیشن وایي د پنجاب په 12 سندھ په 6 ضلعو کې د پولینګ یا د ووټ اچولو بهیر له 7:30 بجو نه پیل شوی چې تر ماښام 5:30 بجو پورې به دوام ولري. د افغانستان د سولې عالي شورا یو پلاوی خی روانونه په اسلام آباد کې د ایشیا زړه هیوادونه په کانفرنس کې ګډون وکړي. په دې کانفرنس کې به پر مهم موسمي مسلو خبرې کیږي. افغان ولسمشر اشرف غنی د اروپا ته شپږ ورځني سفر وروسته نن واپس کابل ته ورسید. د ولسمشر دفتر ویلي چې نوموړي په دې سفر کې د فرانس، اټلي، جرمني او سویډن له لوړ پوړو چارواکو سره خبرې وکړي چې د ډیرو بحثونو اجنډا د افغان کډوالو ستونزو اقتصادي همکاري وي. د ننګرهار چارواکي وایي چې افغان اګډو امنیتي ځواکونو په 13 ساعتونو کې د چین ولسوالۍ په مربوطاتو کې د پیل شوو عملیاتو په ترڅ کې 3 تنه داعش وسلوال وژلي او 4 تنه ټپیان کړي دي. وسلوالو له په دې اړه څه نه دي ویلي. او رپورټونه وایي په لبنان کې 3 کسان هغه وخت وژل شي چې کله د پوځ څخه په یو کور د چاپې په وخت یو تن ځان والوزه. او اوس هم راځو د کورنیو مطبوعاتو اداریو ته چې مهمې برخې د اسلام آباد نه سراج ظهیر بیانوي.
نن ایکسپریس روس پاڼه خپلې ادارې کې وایي چې د پاکستان په تاریخ کې په لومړي ځل داسې وشو چې د بهر ملکونو نه راوستل شوي خلک د شهریت د ثبوت نه لرلو په وجه بیرته هغه ملکونو ته ستانه کړی شو. ادارې د موجوده صورتحال په رڼا کې لیکي چې د یوې اندازې مطابق په زرګونو پاکستانیان دا وخت د نړۍ په مختلفو ملکونو کې په غیر قانوني توګه اوسېږي او په پاکستان کې د دې لپاره ایجنټان ناست. دا خلک په پیسو بهر ملکونو ته په غیر قانوني طریقه لیږي. که څه هم د پاکستان حکومت سوسو واره ویلي دي چې د داسې ایجنټانو او د هغوی د مشرانو پر ضد به کاروایی کوي خو دغه بیانونه یوازې بیانونه پاتې دي. دریا اخري کې لیکي باید چې حکومت د هغه ایجنټانو پر ضد سخته کاروایی وکړي چې په غیر قانوني طریقه خلک بهر ملکونو ته لیږي او شنه باغونه ورته ښایي. او د دې سربیره داسې غیر ملکي هم شته چې د پاکستان په پاسپورټ او شناختي کارډ بهر ملکونو ته تللي دي. باید چې د هغوی پر ضد هم کاروایی وکړل شي او چا ورته دغه شناختی کارډ او پاسپورټ ورکړی وي هغوی ته هم سزا ورکول پکار ده ځکه چې د دوی په وجه د پاکستان بدنامي کیږي. بل پلو جنگ روس پړه خپل ادریې کې د ترهګرۍ په خاتمه کې د عالمانو په کردار باندې لیک کړی دی او وایي چې نن د نړۍ تر ټولو غټه مسله د ترهګرۍ مسله ده او له پاکستان افغانستان وروسته د ترهګرۍ دایره اوس امریکا، فرانس او برتانیې ته هم غځېدل شروع شوي دي. د ادارې په وینا ترهګرۍ په یو قام یا په یو مذهب پسې
ترلل ندی پکار زکه چې دنیا وکتل په نړۍ کې تر ټولو زیات مسلمانان ملکونه په خپل لترهګری متاثر شوی دي. نو اوس ضرورت د دې خبرې دی چې مسلمان ملکونه او په خاص توګه پاکستان د ترهګری د تباهۍ نه به څنګه ژغورل کیږي، ځکه که موږ وګورو نو پاکستان د ترهګری نه د ټولو زیات متاثر شوی ملک دی. ادریا اخری کې لیکي اوس چې پاکستان ترهګری راګیر کړی دی نو د سیاسي مشرانو او د مدني ټولنو سره سره دانشورانو او عالمانو له هم پکار دي چې د ترهګری پر ضد خپل آواز را پورته کړي، ځکه چې ترهګری یو داسې ناصر دی چې له کبله یې هیڅ یو ملک پرمختګ نشي کولی او د دې په کابو موندلو کې د ملک پوهان عالمان او دانشوران غوره کردار لوبولی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ګارډین ورځپاڼه لیکي اروپایي ټولنه وایي پاکستان ته استول شوو پناه غوښتونکو پوره معلومات یې دغه هیواد ته له مخکې ورکړي ول، خو پاکستان دا خبره ردوي. بلخوا د ټایمز ورځپاڼه لیکي چې د افغانستان د هلمند ولایت امنیتي وضع څارنې لپاره ګمارل شوی وفد مشر وایي په دغه ولایت کې د بډې رشوتونو او بدنظمۍ له وجې د افغان امنیتي ځواکونو حوصلې لوېدلې دي. د دواړو لیکنو مهمې برخې له ګل ایاس نورو.
ګارډین ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان چارواکو هغه یو دیش پناه غوښتونکي بیرته یونان ته لیږلي چې د تیر زیارت په ورځ اسلام آباد ته لیږل شوي ول. پاکستان وایي اروپایي ټولنې په غیر قانوني توګه دغه کسان له هغو هیوادونو ویستلي وو. ورځپاڼه لیکي چې له یونان څخه په یو خصوصي جاز کې تر 500 پورې کسان اسلام آباد ته رسول شوي ول، چې پکې 19 کسان پاکستان قبول کړ او باقي نور یو دیش کسان په هغه جاز کې 2 غنټې ایسار ول او د حکومت لخوا د کاغذونو نه لرلو دریز وروستو بیرته یونان ته په هماغه جاز کې واستول شول. ورځپاڼه لیکي چې دا د پاکستان د کورونو چارو وزیر او اروپایي ټولنې ترمنځ تاوتریخوالي تازه پیښه ده، ځکه چې له دې وړاندې چودري نثار علي خان په اروپایي ټولنې غوسه ښودلې وه چې د پناه غوښتونکو بحران کې له پاکستانیانو سره ښه چلند نه کوي. همدغه مسله له اروپایي ټولنې سره د تاوتریخوالي وجه ده. د پاکستان د کورونو چارو وزیر د نومبر په لومړنیو کې د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر د نومبر میاشت په لومړیو کې له اروپایي ټولنې سره د غیر قانوني پناه غوښتونکو خپل هیواد ته د لیږلو تړون هم ځنډولی وو. د دوی په خبره اروپایي هیوادونه پاکستانیان بیرته خپل هیواد ته ستنوي او پرې د ترهګرۍ بې بنیاده تورونه لګوي. ورځپاڼه د اروپایي ټولنې په حواله وایي چې پاکستاني چارواکو ته یې د لیږل شویو کسانو پوره او کره معلومات ورکړي ول. بلخوا دی ټایمز ورځپاڼه لیکي چې یو کال وړاندې د برتانیا ځواکونو د هلمند ولایت امنیتي چارې افغان ځواکونو ته وسپارلې، خو د دغه ولایت زیاتره سیمو کې اورپکو بیرته کنټرول ترلاسه کړی دی. د دغه ولایت امنیتي ځواکونه توان نه لري چې په خپل سر بیرته د هغو سیمو کنټرول ترلاسه کړي. ورځپاڼه لیکي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د هلمند ولایت د امنیتي حالاتو څارنې لپاره 15 کسیزه ډله لیږلې وه. د دې ډلې مشر طوفان وزیري دی ټایمز ورځپاڼې ته ویلي دي چې په هلمند ولایت کې افغان ځواکونو لیکو کې وسلوال طالبان ورننوتی دي. په دې کې ځینې بیا پر وسلوالو خپلې وسلې خرڅوي او د طالبانو لخوا د زیاتره سیمو کنټرول ترلاسه کولو له وجې حوصلې لوېدلې دي. ورځپاڼه د ښاغلي وزیري په حواله زیاتوي چې درغلي د ځواکونو ژوبل کېدل او بدنظمي هغه وجوهات دي چې په نتیجه کې په ټول هلمند ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو حوصلې لوېدلې دي. دوی وایي چې په دغه ډله کې شامل ځینې غړي نه غواړي چې دا رپورټ ولسمشر ته وړاندې شي، ځکه چې د دغه کسانو خپلوان په هلمند ولایت کې د ولسوالیو پولیس مشران دي او یا په نورو چوکو ناست دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
ټاکل شوی چې د ایجیا زړه استنبول پر روسي پنځم کانفرنس د دسمبر په اتمه په اسلام آباد کې ترسره شي. د غړو او ملاتړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او استازي به ګډون پکې کوي. د دغه پروسې مقصد د ایجیا زړه هیوادونو له اړخه په افغانستان کې د امنیت او ثبات په برخو کې همکاري کول او په دې لړ کې د سیمې د خوندیتوب او پرمختګ لپاره کار کول دي. دا چې دې پروسې تر اوسه څه لاسته راوړنې کړې دي او د افغانستان د سیمې لپاره څومره ارزښت لري، تفصیل د احمد شاه ازمینه.
د آسیا زړه استنبول پروسه چې په 2011 کال کې د ترکیې په استنبول ښار کې پیل شوه، تر اوسه د بهرنیو چارو د وزیرانو په کچه څلور کنفرانسونه کړي چې د ځینو هیوادونو ولسمشرانو یا وزیر اعظمانو هم ګډون پکې کړی دی. په افغانستان کې د امنیت او د سیمه ییزو هیوادونو ترمنځ د همکاري زیاتېدو په اړه دغه پروسه په لومړي سر کې د ترکیې او پاکستان په منځګړتوب په استنبول کې پیل شوه چې د چین، روس، هند، ایران او سعودي په ګډون 14 غړي لري. پر دې سربیره د آسیا زړه د ملاتړو هیوادونو شمیر 19 دی چې امریکا، برېټانیا، جرمني او جاپان هم پکې شامل دي. بلخوا د ملګرو ملتونو او ناټو په ګډون 19 نړیوال او سیمه ییز سازمانونه هم په دې کې برخه اخلي. دا چې د آسیا زړه استنبول پروسه څومره ګټوره ده او تر اوسه څه لاسته راوړنې لرلې دي، په کابل کې د سیاسي چارو شنونکي عزیز امین احمدزی یې څه دا ډول په ګوته کوي.
د افغانستان په معاذره کې چې کوم ګڼ شمېر هېوادونه دي هغه یو ځای سره راټول کړي دي. دویم دا دی چې تېر کال په چین کې دا غونډه وشوه، رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی د افغانستان هغه مو غلبه نو په دې دی وسته ونې درسي دي په روسي له طریقې د پاکستان سره د چین په منځګړیتوب باندې د طالبان سره خبرې شروع کړي.
دا سیاسي کانفرنس کې که څه هم افغانستان او سیمې څخه د ترهګرۍ د لمیان زوړلو او سولې او ثبات راوستو په اړه بحثونه کیږي، خو لیدل سوي چې هر لوري خپل دریز بیانوي او له همغه طریقې حل لار وړاندې کوي. په پېښور پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو د څانګې مشر او د سیمیزو چارو کارپو ډاکټر اجاز خټک وایي که څه هم دا ډول کنفرانسونه د سیمې هیوادونو ته دا زمینه برابروي چې پر یوه میز سره راټول سي او د ستونزو په اړه خپل نظر څرګند کړي، خو بیا هم هر یو خپلې ګټې په پام کې نیولې وي چې د پرمختګ په لړ کې لوی خنډ جوړوي.
په دې ذریعه سره دا خوښه کوي ممکنه دا اونشي خپلې خبرې کم از کم یو بل ته پیږدي او خپل موقف کم لرې والی دی هغه کمېدو کوشش وکړي، کم از کم دوی په یو پانه راشي او راغونشي نو هغه به بیا ډېر لوی قدم وي مسلې حل کولو در دا نه چې مسله به حل شي خو اخوا ته به ډېر لوی پرمختګ وي. چونکې لویه خبره ده چې د دوو ملکونو مفادات کې ډېر لرې والی دی، هغه مفادات هر یو ملک کې دی هغه خپله خبره مخکې بوتلم غواړي او هغې کې فرق یا شته دی او تر څو چې اکم شوی نه یا ختم شوی نه نو دا دوی د بیانونو هېڅ معنی نه لري.
د آسیا زړه پنځم کنفرانس دا ځل په داسې حال کې په اسلام آباد کې کیږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ترنګلې سوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې افغان ولسمشر اشرف غنی ته په دې کنفرانس کې د ګډون بلنه ورکړې، خو د افغانستان له لوري لا تر دې دمه پاکستان ته د ولسمشر غنی سفر نه دی تایید سوی. دا چې د نوموړي ګډون یا نه ګډون پر دې کنفرانس څه اغیز لرلای شي، عزیز امین احمدزی وایي
وزیرانو په چرچا باندې غونډه ده. نو د وزیرانو په چرچا باندې غونډه کې د ولسمشر تاګ چون کلار شي نو ښه دی، کلار نه شي د پروسې هغه باندې څومره اغېز نه غورځي هېڅ مشکل نه ورته جوړوي.
د راپورونو لمخې د پاکستان پښتنو سیاستوالو هم تیرې اونۍ کابل ته د سفر پر مهال افغان ولسمشر غوښتي وه چې له پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف سره وویني. که څه هم دواړو مشرانو په پیرس کې د اقلیم د بدلون د نړیوالې غونډې په څنډه کې له یو بل سره ناسته وکړه، خو اسلام آباد د آسیا زړه کنفرانس کې د اشرف غنی ګډون ته ډیر ارزښت ورکوي او د پاکستاني چارواکو په وینا د نوموړي ورتګ ته چمتووالی هم نیولی دی.
تاسو مشال رډیو ته غوږ اوریدونکو، د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د ملا اختر محمد منصور مړینه به له طالبانو سره د سولې مذاکراتو ته ضرر ورسوي. د ځینو رپورټونو پر اساس ملا اختر محمد منصور د کوټه ښار په 25 کیلومتره کې د کوچلاخ په سیمه کې د طالبانو په خپل منځي نښته کې زخمی شوی او بیا مړ شوی دی، خو طالبانو دغه خبر رد کړی. د سولې د عالي شورا غړي حبیب الله فوزي تیره ورځ د مشال لیډو افغان څنګ ته ویلي که ملا منصور اختیار مړ شوی وي له طالبانو سره د سولې پر مذاکراتو به منفي اغیز وکړي. نور تفصیل د فرشته جلال زینا.
د افغانستان د سولې د عالي شورا غړی حبیب الله فوزي د ملا اختر محمد منصور د مړینې د خبر د صحت په اړه شک څرګندوي او وایي چې په دې اړه لا څه نشي ویل کېدای ځکه معلومات ضد او نقیض دي.
معلومات کافی در دست نیست، لحاظ یک موضوع است. موضوع دوم نیست اگر چنین حادثه
در شاغل فوزی پوینا کچیری د ملا اختر محمد منصور د مړینې خبر حقیقت ولري له طالبانو سره د سولې لپاره پر ممکنو مذاکرو وای منفی اغیز وي. کچیری دا خبر رښتیا وي نو د طالبانو روند او د سولې پروسې ته ښه خبر نه دی، ځکه هر څومره چې طالبان سره یو لاس او متحد وي د هغوی پریکړه د سولې په ارتباط ګټوره ده او هر څومره چې شیندلی وي د سولې پر بهیر منفي اغېز کوي. حبیب الله فوزي هیله څرګنده کړه چې طالبانو ته به د وضعیت حساسیت څرګند شوی وي او له افغان حکومت سره د سولې په مذاکرو کې به همکاري وکړي. د وویل چې د افغانستان حکومت او د سولې عالي شورا د سولې د بهیر د پرمخ بیولو لپاره د هیڅ موقع ضایع کول نه غواړي او په اسلام آباد کې د آسیا زړه هیوادونو په کنفرانس کې هم د ګډون پر امکان خبرې وکړې.
اگر در کنفرانس شرکت صورت بگیره به طور واضح در مسئله صلح
افغانستان کوشش میکنه که
په دې کنفرانس کې د برخې اخیستو په صورت کې به افغانستان هڅه کوي چې د سولې په ارتباط پرمختګونه وشي. په دې کنفرانس کې به د حکومت استازي وي، خو ممکنه ده چې د سولې د عالي شورا پلاوی هم ورشي. د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرې په دوبي کې د ملا محمد عمر د مړینې تر خبر وروسته په ټپه ودرېدې. په دې پسې ملا اختر محمد منصور ځان د طالبانو نوی مشر اعلان کړ چې د رپورټونو په حواله دا کار یې د یو شمېر مخالفینو له سخت غبرګون سره مخ شو. د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال مطبوعاتي مسؤول سلطان فیضي پرون پر ټویټر د ملا اختر محمد منصور د مړینې خبر تایید کړ، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
د مشال رادیو د یک شنبې یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو،
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال مرکه
په 3:30 بجو،
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
اوریدونکو اوس هم زو کراچۍ ته چرته چې د بلدیاتی یا خاروالۍ ټاکنې نن تر سره شوې، په خار کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره پولیس، رینجرز او پوز هم ځای پر ځای کړل شوې دي. د کراچۍ د بلدیاتی ټاکنو تفصیل د مشال ریډیو خبریال محمد عمران راکوي.
د کراچۍ پښپګو ضلعو کې د خاروالۍ یا بلدیاتی ټاکنې نن کېدونکې دي چې لپاره د ووټونو د اچولو عمل د سحر 9:30 بجو نه شروع شوی او تر مازیګر 5:30 به روان وي. د پاکستان د ټاکنو د کمیشن تر مخه په دې ټاکنو کې 1500 بېلابېلو څوکو لپاره شاوخوا 5,500 امیدواران دي چې پکې یو شمېر سیاسي جماعتونو د یووالي اعلان هم کړی دی. کمیشن وایي چې چیرمین او وایس چیرمین د څوکو شمېره 2490، د عمومي کونسلرانو 2478 او ضلعي ممبرانو میرا 8 د ووټونو د شمیرې په اړه د پاکستان د ټاکنو کمیشن ویلي چې د خار پښپګو ضلعو کې شاوخوا 1,000 رجسټر ووټونه دي چې پکې 2,600 سیوا نارینه او 1,500 زیاتې زنانه شامل دي. په خار کې د امنیت وضع ټینګ ساتلو لړکې د صوبایي حکومت لخوا 15,000 پولیس اهلکار او شاوخوا 9,500 رینجرز اهلکار په بېلابېلو پولینګ مرکزونو ودرولې شوي دي. دې سره سره د پاک فوج 40 کمپنیانې هم خار کې د بدې پیښې د مخنیوي لپاره موجود دي. د صوبایي حکومت لخوا جاری شوی بیان تر مخه رینجرز اهلکارو ته د پولینګ مرکز دننه د تلو اجازت دی او ورته د مجسریټ واک هم ترلاسه دی. په مجموعي توګه د ووټونو د چولو عمل بغیر د سلوې جګړې روان دی. ولې د سیاسي جماعتونو په خصوصي توګه د ایم کیو ایم او جماعت اسلامي لخوا اندېښنې څرګندې شوي چې د دوی مخالف سیاسي ډلې په ټاکنو کې ټګي شروع کړي. د یاد وړ ده چې تر دې دمه د نوي ضلعي نظام تر مخه یو وار د جماعت اسلامي او بل ځل د متحد اقوامي موومنټ ضلعي مشران راغلي دي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا چې په اوسنیو ټاکنو کې کوم ګوندونه په کراچۍ کې په زور او کم بیا په کمزوري حالت کې دي، په دې اړه زموږ همکار عبدالحی کاکړ په کراچۍ کې د میشت یو خبریال او څېړونکي علي ارکم سره مرکه کړي او په سر کې ترې د متحده قومي موومنټ په اړه پوښتلي.
هغو لکه څنګه چې بنوکه په کراچۍ کې سټریټجي وو چې ثابت کراچۍ نه تقریبا هر یو سپین کوشش کوو د خپل کینډیډیټ در اوستو هغو زیات فوکس ساتلی دی په خپل پاور چې کوم ده هغو سپورټ دی چې کوم دی چې هغو ته لکه 100% شور دی چې هغه بالته ګټي زیات کینډیډیټس چې د هغې نه راکړي په نور ځینې کې نه خاص کمپین چلولی دی او نه یې دغه کړی دی او که چېرته نور داسې ځایونه دي هم چې کوم دی چې د هغو لږ ډېر ووټ دی خو د ګټلو چانس نشته. نه هلته کې لکه نور الاینس دي انډیپینډنټلي سپورټ کړي دي لکه مطلب پارټي اونرشپ په نور کې خو لکه سپورټ کړي دي.
اوس دی کې یعنی تاسو وایئ چې ایم کیو ایم پخوا په زور کې وه، اوس هم زیات د قومي اسمبلۍ غړي دي او همیشه حکومت د دوی اوس دوی ځان محدوده کړی دي خپلو هغو علاقو ته د دې فوجي اپریشن له وجې څخه، خو پیپلز پارټۍ یا تحریک انصاف د دوی څه حالت دی، پوزیشن یې څه دی؟
د پیپلز پارټۍ صورت حال داسې دی چې پیپلز پارټۍ خو د دې جماعت ته چې دا هغه ووټ په هر حلقه کې او په هر کمیونټي کې بسنه څه شکل کې موجود دی نه، خو چونکې دلته کې چې دا مجموعي صورتحال پاتې شهر 15 کال نه چې پیپلز پارټۍ صوبائی حکومت پاتې شهر کراچۍ یو قسم بالکل ابنڈنمنٹ صورتحال دی. بلکته بلدیاتی ادارې د اوبو او د بیسک یوټیلیټی صورتحال ډېر خراب دی. پیپلز پارټۍ ووټ په خپل ځای موجود دی چې ډېرو ځایونو کې 150 دی او لګیا دي اکثر ادای کړی دی چې الائنس دي رخ کړی دی لکه د جماعت اسلامي سره، د جماعت اسلام سره، د ټولو سره الائنس دی. جماعت اسلامي او پی ڈی آئی دا کړی دی چې کوم اربن د خار د چې د غټې علاقې دي کو د لکه دا سینټرل چې کوم ډسټرکټ دی یا چې کوم د ڈی ایچ اے او ملیز دی دا کړی په علاقې دي. نه هلته کې هغه آل ټو آل د ایم کیو او د جماعت اسلامي مکمل الائنس دی. او په دې علاقو کې چې کوم دی نو دلته کې اکثر یو بل ته خلاف هم ولاړ دي او د یو بل سره چې کوم دی نو بعض ځایونو کې یو بل سره مقابله هم ده چې بلا
شاوز دې ته راځو چې پښتنو تاسو په 2014 کې انتخابات لیدلي او عام انتخابات او اوس هم ګوري پښتانه په هغه جوش او خروش سره په دې انتخاباتو کې ځاخي د تیر انتخابات په مقابله کې کنه
نو مسله دا ده چې دلته کې ان پی چونکه مسلسل پر ریسیوینګ ان من دا دهشتګردي حمله طالبانو د حمله مملې دا شي دي خلک دغه شون هغه تنظیم دیس ارګنایز دی نه هغه پراپرلی نه انتخابي تیاری کړی دا دغه چې د کینډیډیټ سي دي هم لکه وس دین اندازو لکه زما په یو سی کې په واډ کې ان پی کې نریټ هو لگا ما دا پته خو ما پیژندو هم نو لکه هغه جس خاص مو هم نه جلد خپل پرایوټ سکول لور کې غونډه کې ینګ الګ دی د 20 22 کال الګ دی نه نو دلته کې ان پی صورتحال خدا دی بیا پاتې شي ان پی د کمزوري صورتحال بینیفیټ کوي جمعیت العلماء اسلام ته ولیکي به جمعیت العلماء اسلام چې کوم کینډیډیټ دی هغه ګره مذهبي حلقو هم دی او آزاد هم دی خو زیات څه ته وایي چې اکثر پښتانه دي
سوال دا دی چې آیا اوس خل دوی ځخه هغه د باو یا فشار کم سوی دی دوی ته به کمپاین مو کاوه کنه اوس هم دوی تر د باو لاندې دي یا د دوی تنظیم کمزوري
مثلا دا چې بیسیک ارګنایزیشن انفراستراکچر دومره ډیمیج شه دی کنه
یعنی تنظیمي ساخت چې کم دی جوړښت یې هغه کمزوري دی اوس
هغه ډیر کمزوري شه ولې چې لاندې ښکته هدف پورې لګید دغه خلکو دا غي دا چې په کم وخت کې دا دلته کې قدیم انتخابات ټول چې کوم ډېر معلی او د برادری په بنیاد باندې الاینس سیستم بنیاد دی کنه هغه ډېر ځکه کمپین واډي ډېر په خلکو باندې ګرځېده واډي کنه دلته کې دا هو هغه دومره ماسکې دي ته یو آسان مثال درکوم چې دلته یو کم کونسلر کینډیډیټ ته هغه په اړه کې د شکی بیگا جماعت اسلامي والا مهم چلولې به چې هغه د سردار شو هغه جز د سردار شې نه اوس هم په خپل پولینګ سټېشن کې ولاړ دی یاره زه خو ولاړ یم دا چا پروپاګاندا کړی دا په دې شکر کې دغه 30-40 سوتونه خراب شي ولې چې ان پی هغه برایرات موبیلایزیشن هغه دغه څنګه نشته چې اکثر خلک چې کوم دی هغه دومره زیات په فرنٹ باندې راتلل ولایتي نشان ځان له مصیبت کتل ولا خبره ده په پښتنو علاقو کې نه سبا کنه
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سکو شپږ سوه یویش پلندو سپو 2013 پنځل زره درې سو شپېته پنځل زره اووه سو شپېته او د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفه اوریدلی شئ
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو اوس هم په کراچۍ ښار کې د میشتې بې پښتنې په اړه رپورټ دراوربو روبینا اصغر د کراچۍ په میټروبل سیمه کې ژوند کوي خو د دې ځانګړتیا دا ده چې دا د دې ښار هغه لومړنۍ پښتنه ده چې په پښتو کې په ټلویزیون خبرونه ویلي دي له دې نه علاوه دا په ډرامو کې هم کار کوي او ورسره سیاسي هلې ځلې هم کوي محمد عمران د هغې سره خبرې کړې دي
روبینا صغیر د کراچۍ میټروویل سیمې اوسیدونکې ده نوموړي ته کراچۍ کې د سرکاري ټي وي پښتو څانګې د وړومبۍ خبرونه ویونکي اعزاز ترلاسه دی د خپل ژوند او فن په اړه روبینا صغیر مشال ریډیو ته صدا سی وویل
مخکې خو زه ټوټل هاوس وایف یم بیا هغې نه پس چې د پی ټي وي نیوز طرف ته زه لاړم پی ټي وي نېشنل کې ما تقریبا 15 کاله نیوز ویلي دي د کراچۍ خوشنصیبي ده چې پهلا نیوز کاسټر پښتنه لیډیز کې زه ویم او دلته نه چې د پی ټي وي نېشنل کې فرسټ نیوز ما هی شروع کړو
په کراچۍ کې بیلابیلو رسنیو سره د کار په اړه اغلی ویل چې هغه د خبرونو سره سره ډرامې او نورې خبرونې هم کړې دي
پی ټی وی نېشنل کې ما چې د پروګرامز کړې دي مارننګ شوز ما کړې دي هغه نه علاوه چې د ما ډرامې خو ډېر زیاتې کړې دي هغه کې سره فهرست ډرامې چې دي دا کور زما دی پټان کالونی او نن سبا زمونږ ډراما چې دا اون ایئر ده اعتبار او د سی یو مونږه فیسټیوال کې یو ډراما کړې و بختورا هغه کې ماته ایوارډ هم ترلاسه شوی بیسټ پرفارمنس ایوارډ هم ماته ملاوي شوی
د کار پر مهال د ستونزو د هغه د مقابلې په اړه اغلی روبینا صغیر مشال ریډیو ته ویل چې پښتنو زنانو ته هیڅ مسله نشته ولې چې څوک په خپل خوي نو ټول نړۍ ورته خخکاری
مشکلات خو اصل خبره دغه چې مونږه کوم خپل خپل نوم مانی کیدو کنه پښتون نو پښتون سره واقعي چې یو مسله خاص کړ دغه خزو د پاره ولې چې مونږ خپل خزو باندې اول خو تعلیم چې دغه زمونږ د خزو نه ډیر لري دی ډیر زیات او چې کوم اک دک خواتین دي هغه تعلیمونه کړی دي نو هغه زیات تر خپل کورونو کې دي نو مونږ ډیر کوشش کوو چې زمونږ خزي کور نه باروزي لیکن خزي بار کور نه نوزي دا زمونږ سب مسله ده زه خدای نشم ویل کړی چې دا زموږ ثقافتي یو دغه دی مونږ سره مسله ده چې مونږ نه وځو چې مونږ پښتانه وو ځکه لیکن زه به دغه ویم خپلو پښتنو خویندو ته پښتنو ښځو دپاره هیڅ مسله نه ده وایي چې زه پخپله ښیم کنه ټول جهان ښه دی
پښتنو زنانو ته اغلی روبینا صغیر سداسې پیغام ورکوي
پښتنو ښځو ته به زه دغه ویل غواړم چې خپل کور چار دیواري نه چې لږ بار روزئ کنه نو هلته یو دنیا ده انسان چې څونه محنت او جدوجہد کوي نو هغې نه به هغه کامیابه کېږي نو زموږ پښتانه ښځې واقعي چې ډېرې زیاتې لري دي دې میدان نه
نوموړي د خبرونو ډرامو او ریډیو خپرونو سره سره یو سیاسي کارکوونکی هم ده او نن سبا د کراچۍ بلدیاتي ټاکنو لړکې د خپل ګوند لپاره هلې ځلې کوي محمد عمران مشال ریډیو کراچۍ
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې
د سولې نوبل انعام د سوات ملک
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اوس هم د روانې خپرونې په پای کې راځي یو بل رپورټ ته پاکستان کرکټ بورډ د پاکستان سپر لیگ لوبو اعلان کړی لوبي به په عرب اماراتو په دوبۍ او شارجه ښارونو کې کیږي په دې کې به له پاکستانیو علاوه نور نړیوال لوبغاړي هم برخه اخلي د پوهانو په خبره د سپر لیگ زیاته ګټه به ښایي نوو لوبغاړو ته ورسیږي رابعه اکرم خان په دې اړه نور تفصیل راکوي
د روان کال په فروری میاشت کې کیدونکې د پاکستان سپر لیگ په اړه د کرکټ د لوبې کارپوهان وایي چې د پاکستان سپر لیگ سره به نه صرف د کرکټ لوبه بحاله شي بلکې دا به هغه لوبغاړو ته موقع ورکوي کم چې قومي کرکټ لوبډله کې د شاملېدو خواهش لري مشال ریډیو سره په خبرو کې د پاکستان کرکټ بورډ د پېښور د څانګې مشر ګلزاده وایي چې د سپر لیگ کې به نه صرف د پاکستان کرکټ لوبډلې لوبغاړي وي بلکې نړیوال لوبغاړي او په ملک کې په علاقایي کچ لوبغاړي به هم برخه اخلي
پاکستان سپر لیگ دا اصل کې د ټیمانو یو ټورنمنټ دی څنګه چې دا وروسته سیزنو کې بیا اتو ټیمانو ته دي لکه دا هغه کریم پلیئر چې کوم دي او کوم ټیمان دي دا هغه د ټیمانو کې به پلیئران راځي او هغوی به دا مخکې بوځي
د ذکر ده د سیارت په ورځ د پاکستان کرکټ بورډ لاړخه د پاکستان سپر لیگ پنځه ډلې په 93 میلیونه ډالرو خرڅ شوي دي په دې پنځه ډلو کې پېښور کوئټه کراچۍ لاهور او اسلام آباد شامل دی دا پنځه ډلې به په شارجه او دوبۍ کې سریرش لوبې کوي او دا به د 4 فروری نه شروع کیږي او په 10 فروری به دا لوبې سر ته رسي د پاکستان سپر لیگ په اړه پخوانی ټیسټ کرکټر وجاهت وسی وایي چې څنګه د زمبابوې لوبډلې لپاره پاکستان کې حفاظتي انتظامات شوي وو باید چې دا سپر لیگ هم پاکستان کې شوی وي
دا زمونږ دلته پاکستان کې د پی ایس ایل په کارونو دی کې زمونږ د پلیرانو ته زمونږ د خلکو ته به ډېر زیات فائده وو او زما په خیال پی سی بی په دې آلریډي خبره کوي لګیا دی یو کال به دا شارجه کې کیږي او انشاءالله بیا به دې دا موږ کوي پاکستان کې بیا به لکانو ته به زیات فائده وي چې دا زمونږ ملک کې کیږي نو زیات فائده به وي
د کرکټ د لوبې یو کارپوه او جرنلسټ عبدالغفار هم دې لړکی زیاتوي چې د پاکستان کرکټ بورډ ته به د 40 ورځو لوبو لپاره قابل لوبغاړي هم دی سپر لیگ نه ملاویږي
په دې کې چې کومې پیسې کم سپورټ لوبغاړو ته ورکل کیږي نو د مالی توګه باندې به هغوی هم زیات مضبوط شي او په روان وخت کې په فرست کلاس او په خپل د کرکټ په تیارو او د کرکټ په پریکټس باندې به دا هغو ډېر زیات فوکس وي ولې چې هغو سره دا غم نه وي چې یاره ما ته څه روزګار کول دي یا ما ته څه پیسې ګټل دي
یاد دې وي چې کال 2009 کې د پنجاب صوبې سرخار لاهور کې په سریلنکن کرکټ لوبډلې د حملې نه پس نړیوالې کرکټ لوبډلو پاکستان ته د راتګ نه انکار کړی وو د لوبې د پاکستان کرکټ لوبډله ته هم ګراوند په توګه د متحده عرب اماراتو میدانونه کاروي
تاسو د رابیا اکرم خان رپورت اوریدو او ریدونکو د روانې خبرونې په پای کې یو ځل بیا زموږ د همکاري ملیحا میرزاده نه لړ خبرونه اورو
د خیبر پختونخوا اسمبلی پرون د یو متفقه قرارداد له لارې له وفاقي حکومت غوښتنه کړې چې د پاکستان او چین ترمنځ شوی اقتصادي راهداري تړون او د مغربي لارې نقشې په ډاګه کړي دا قرارداد په صوبای اسمبلی کې واکمن تحریک انصاف او اپوزیشن ګوندونو په ګډه وړاندې کړ د قبایلي سیمې پخواني پارلمان غړي حمیدالله جان په مشرۍ کې اویا کسیزه جرګې پرون په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو مشر خورشید شاه سره ملاقات کړې په دې ملاقات کې جرګې ویلي چې د قبایلي سیمو د آئینی حیثیت په اړه د قبایلي ولس نه پوښتنه وشي د خیبر جنسیت باړې سپاه قبیلې مشرانو د سیمه له پولیټیکل چارواکو سره تر مذاکراتو پس د حکومت ځینې شرطونه منلي دي. د سیمه مشران وایي چې اواتیا کسیز سرشته جوړه کړې ده او د سیمه مطلوب کسان به د روانې میاشتې تر 15مې حکومت ته حواله کړي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د روانې میاشتې 14مه به د پېښور آرمی پبلک سکول د تیر کال د وژل شوو کسانو په یاد کې مانځي. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو د وزیر اعلی خصوصي مشیر مشتاق غنی نن مشال ریډیو ته په دغه ورځ په پېښور کې د آرمی پبلک سکول نه علاوه وزیر اعلی هاوس او د پېښور آرکایوز لایبرري کې دستوري کیږي. د افغانستان د سولې عالي شورا یو پلاوی خیر روانونه په اسلام آباد کې د ایشیا زړه هیوادونو په کانفرنس کې ګډون وکړي. په دغه کانفرنس کې به پر مهمو سیمه ییزو مسلو خبرې کیږي. افغان ولسمشر اشرف غنی د اروپا تر شپږ ورځني سفر وروسته نن کابل ته واپس ورسېد. د ولسمشر دفتر ویلي چې نوموړي په دې سفر کې د فرانس، اټلي، جرمني او سویډن له لوړ پوړو چارواکو سره خبرې وکړې چې د ډېرو بحثونو اجنډا د افغان کډوالو ستونزې او اقتصادي همکاري وي. د ننګرهار چارواکي وایي چې افغان ګډو امنیتي ځواکونو په تېرو څلېرویشت ساعتونو کې د چین ولسوالۍ په مربوطاتو کې د پیل شوو عملیاتو په ترڅ کې 33 تنه داعش وسلوال وژلي او 4 تنه ټپیان شوي دي. وسلوالو لا بدې رسنې دي ویلي او رپورټونه وایي په لبنان کې درې هغه کسان هغه وخت ووژل شو کله چې د پوز لخوا په یو کور د چاپې په وخت یو تن ځال والوزو. په دغه پیښه کې د ځانمرګي برید کوونکي د کورنۍ دوه غړي چې یوه مور او بله ښځه هم ووژل شو.
اوریدونکو د مشال ریډیو پروګرامونه په دې ځای ختميږي. زه فرخنده اسد، ملیحا میرزاده او زموږ تکنیکی همکار اسحاق اميري درنه اجازه غواړو. تاسو هم په دې سپو ډیو ریډیو اوریدلی شئ. زموږ لاړه خې د خدای پامان او شپه مو په خیر.